پیام شما نظر شماست.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونه تمو ز اسمت ساروان هرکلی کوم. لومړی مو را بولم د دې سات خبرونو ته. د بشری حقوقو د څار بنسټ وای په افغانستان کې په 2023 میلادي کال کې د طالبانو لخوا د شزون جنو او اقلیتونو د سپلو لقبل د بشری حقوقو وضعیت لا ناوړه شوی دی. دغه بنسټ په هغه راپور کې چې په سبانې سلو هیوادونو کې د بشری حقوقو وضعیت تکتنه کړي او پرون پنځشنبه خبر کړ، ویلي چې طالبانو خبریالان او انتقاد کوونکي هم نیولي او پر رسنیو سخت محدودیتونه لګولي دي. د بشری حقوقو د سار بنسټ د افغانستان د څنګې یوې څېړونکي فرشتې عباسي ویلي چې د طالبانو په سباندې درې کلن واکمنۍ کې د حقونو او آزادیو ځپل زیات شوي دي. هغې ویلي دولتونه باید پر طالبانو فشار راوړي چې د ښځو او نجونو په وړاندې ناوړه چلند پای ته ورسوي. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام وایي دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره اضطراري خوراکي مرستو ته اړ دي. په افغانستان کې د دغه پروګرام مرستیال ویان ضیاءالدین صافی ازادي رادیو ته وویل په ژمي کې د 6 میلیونه کسانو د ملاتړ لپاره هڅې زیاتې شوې دي.
همداراز د خوړو نړیوال پروګرام سږ کال ژمي کې د افغانستان د زیانمنو کورنۍ سره د مرستې لپاره له 800 میلیونه ډالرو څخه هم ډیرو پیسو ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا د معلوماتو له مخې روان میلادي کال چې نن یې ولسمه ده، په افغانستان کې به 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د 2023 میلادي کال له جنوري څخه تر دسمبر میاشتې پورې سبانه 1,200,000 بې اسناد افغانان ثبت شوي چې له ایران افغانستان ته استل شوي دي. د دغه بنسټ په وینا په دغو کسانو کې سباندې 8% په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړی شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان پرون پنځشنبه پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په دې موده کې د اروپایي ټولنې په ګډون د مرستندویو ادارو په همکارۍ د څه باندې 340,000 راستنو شویو سره بشري مرستې شوي دي. د هوا پیژندنې ریاست د جمعې او شنبه په ورځو د افغانستان په ځینو برخو کې د چټکو بادونو اټکل کړی دی. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ته د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د پنځشنبه په ورځ په یو خبرداري کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون د افغانستان په جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د نسبتا تیزو بادونو اټکل شوی چې سرعت به په ساعت کې له 50 تر 50 کیلومتره پورې وي. د عراق و جکپوري ډیپلوماټ په خپل خبره کې له فعالو وسلوالو ډلو وغوښتل چې وسله پرمځک کښېږدي. دغه وسلوالو فرقو د امریکایي ځواکونو په وړاندې په جګړه کې برخه اخیستي یا یې هم پر اسرائیل راکټونه او بی پیلوټ الوتکې ویشتي دي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین له ریوټرز خبري آژانس سره په مرکه کې له دغه وسلوالو فرقو غوښتنه وکړه چې د عراق له رسمي امنیتي ځواکونو سره یو ځای شي. او د جرمنی لوفتنزا هوایي شرکت پرون اعلان وکاو چې تل ابیب ته سر له بلی میلادي میاشتې الوتنې بیا پیل کړي. دا اعلان داسې وخت وشو چې د چهارشنبه په ورځ دا وخت د اسرائیل او فلسطینیانو د حماس ډلې ترمنځ اوربند اعلان شو. د دې اوربند له مخې د حماس له بنده د اسرائیل پاتې یرغمل خوشي کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس تروریستي ډله بولي. زمو شخص له ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې د بندي افغان الاصل امریکایي ورور هلال لري چې د طالبانو او امریکایانو د تبادلې هڅه به بریالي شي.
نو رئیس جمهور ماته دا را کړ چې محمد رحیم افغان به کومور الهکوي تبادله کوي مو استاد اورور بغیر نه ته باید لکو.
افغان سوداګر وای د طالبانو د امنیتی ادارو له لوري زورول کیږي.
هغه تجاران چې د امنیتی ادارو د طرفه نه ول کیږي په دغه شکل چې دا اوس په ډاکسن کې چول کیږي هغه ته پکې دي نه شکل جدا شي.
د پاملرنې مؤسسه وای د طالبانو تر واک لاندې د شزو وضعیت ته اندیشته په ډیری دودی یو شپیر افغانانو پرون په لندن کې د کرکټ د ملي لوبډلې په ملاتړ مظاهره وکړه.
که چیرته واقعیت هغه کسان غواړي چې د افغانستان د میرمنو سره کومک وکړي او غواړي چې بدلون رامنځته شي، دغه تاسو نشو کولی په یو وحشت په بل وحشت باندې بدل کړو.
د پکتیا په څمکنیو ولسوالۍ کې دوه بهر میشتو افغانانو خپلې سیمې ته پوخ سړک جوړ کړی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په افغانستان کې د یو افغان الاصل امریکایي وګړي ورور هیلمند دی چې د طالبانو او واشنگتن ترمنز د بندیانو د تبادلې خبري نتیجه ورکړي. په ورسوي کې د دواړو خواو ترمنز د بندیانو د تبادلې پر سر خبري چټکی شوې دي. سرچینې وایي د امریکا متحده ایالاتونو غواړي د طالبانو لشتل لږ یو بندي د دریو امریکایي وګړو په بدل کې خوشی کړي. د موضوع تفصیل واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو او پر افغانستان د واکمنو طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادله پر سر خبرو کومه نتیجه نه دا ورکړې. په ورستوي کې د دوړو لوریو ترمنځ دغه خبرې چټکې سوي او د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کریبي ویلي دغه حادثه د امریکایي وګړو تر خوشی کېدو پورې روانې وي. د امریکا په بندیانو کې یو هم محمود شاه حبیبي دی چې د افغانستان تابعیت هم لري او د کورنۍ غړي وایي چې هغه د 2022 میلادي کال د اگست میاشتې پر لسمه په کابل کې نیول شوی دی. ځینو امریکایي چارواکو د محمود شاه حبیبي ترڅنګ د دوو نورو امریکایي وګړو رایان کوربت او جورج ګیلزمن پر نیول کېدو هم اندېښنه شولې ده. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي پرون له ازادي رادیو سره په دې اړه په خبرو کې وویل.
نو رئیس جمهور ماته تداد راکړه چې محمد رحیم افغان به کوم جوړ الهکوي ته باید لکوي مو استاد ورور بغیر نه ته باید لکو. نو موږ هم دې ته امیدوار یو چې شاید دغه مذاکرات یو نتیجه ورکړي، چون دغه فعلی حکومت ډېر کم وخت پاتې دی. د دا نوي حکومت هم امیدوار یو، که چیرې په دغه حکومت کې د مذاکرات پای ته ونه رسېږي د ټرمپ حکومت امیدوار یو او د هغو سره مو تماس نیولی دی او امید لرو چې هغه په دې عرصه کې کومک وکړي او مذاکرات وکړي د طالبانو سره بالاخره زما ورور را آزاد کړي.
د امریکا وال ستریت ژورنال ورځپاڼې تیره سیشن به راپور ورکړی وی چې د طالبانو دغه زندانی محمد رحیم ال افغانی نومیږي چې د القاعده شبکې له مشر اسامه بن لادن سره یې ارتباط درلود. ال افغانی د القاعده شبکې عملیاتي شخصیت سوی چې په 2008 میلادي کال کې د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې یا سی آی ای له توقیف څخه ګوانتنامو ته ولېږدول سو. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په زمري یاسد میاشت کې له آریانا نیوز ټلویزیون سره د مرکې پر مهال په افغانستان کې د دوو امریکایي وګړو نیول کېدل تایید کړي وو، خو د محمود شاه حبیبي د زندانی کېدو خبرونه نو منلي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي په وژي اسمبلی میاشت کې له ازادي راډیو سره په خبري کې ویلي وو چې محمود شاه د طالبانو لخوا القاعده شبکې ته سپارل شوی دی. احمد شاه حبیبي په ټولنیزو رسنیو کې هغه واضح هم رد کړی و چې ګوا کې د محمود شاه حبیبي نیول کېدل په کابل کې د القاعده شبکې د پخواني مشر ایمن الزواهری له وژنې سره تړاو لري. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ غړي وایي چې هغه د الزواهری تر وژل کېدو څو میاشتې مخکې له افغانستانه وتلی و. محمود شاه حبیبي د تیر جمهوري نظام پر مهال د ملکی هوایي چلن ادارې مشر و. امریکایي چارواکي وایي ایمن الزواهری د 2022 میلادي کال د جولای میاشتې پر 1/3 په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په یوه حمله کې ووژل سو. طالبانو یوازې دا تایید کړی چې په کابل کې پر یوه کور د بی پیلوټ الوتکې لخوا حمله شوی، خو د حمله پر وخت د دوی په وینا چې دا کور تش و. سپینې ماڼۍ وایي چې ولسمشر جو بایډن تیر یکشنبه د هغو دریو امریکایانو له کورنیو سره خبرې وکړې چې له 2022 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له طالبانو سره بندیان دي. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ په استازیتوب د هغه ورور احمد شاه حبیبي له ولسمشر بایډن سره خبرې کړې وې. د سپینې ماڼۍ لخوا په یوه خپرسوي اعلامیه کې ویل شوي چې بایډن بیرته خپلو کورونو ته د دغو امریکایانو چې په وینا یې په ناحق نیول شوي د ستنولو لپاره پر خپلې ژمنې ټینګار وکړ. تر دې مخکې ځینو امریکایي چارواکو د طالبانو په بند کې د دریو امریکایي وګړو رایان کوربت، محمود شاه حبیبي او جورج ګیلزمن د وضعیت په اړه اندېښنه ښولې وه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت تیر یکشن به ویلی وو د امریکا د متحده ایالاتونو سره د بندیانو د تبادلې پر سر خبرې روانې دي، خو په دې اړه تر اوسه خبرو کومه نتیجه نه ده ورکړې. شغلی فطرت نو ویلی چې له دوی سره د بندي امریکایي وګړو شمیر څو دی او له امریکایي لوري سره څو تنه طالبان بندیان دي. د طالبانو د زندانونو چارو د سمون ادارې په لړم یا عقرب میاشت کې ویلي و چې د افغانستان په زندانونو کې دا مهال د ګاونډیو هیوادونو د وګړو په ګډون 150 بهرني زندانیان سته، خو په هغوی کې امریکایان نسته. تر دې مخکې ځینو برتانوي رسنیو راپور ورکړی و چې طالبانو د بندیانو د تبادلې موضوع د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړی مراسمو ته ځنډولي. ښاغلی ټرمپ د جنوري پر 6مه لوړه کوي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې یو شمیر مسؤلان د طالبانو د حکومت د امنیتي ادارو له لوري له سوداګرو او پنګوالو سره د ناسم چلند او د دوی د زورونې په اړه اندیښنه شي. د دې خونې د مدیره پلاوی غړی خان جان علي کوزی وایي چې په افغانستان کې د سوداګرو د ستونزو د حل او ورته ځواب ویلو لپاره باید یو ځانګړی کمیسیون جوړ شي. د دا خبره پرون پنځشنبه په کابل کې یوې غونډې ته وکړه. د دې موضوع جزئیات د ابدي سپوږمې پر
په افغانستان کې د نن د افغان سوداګرو او پنګوالو د ستونزو وندخنو په دوام د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې یو شمیر چارواکي د طالبانو حکومت د امنیتي ادارو لخوا د سوداګرو او پنګوالو سره د نامناسب چلند او د دوی د زورونې لامل اندخمندي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خان جان الکوزی د پنشن می پورس د جدي په ولسمه په کابل کې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا افغانستان کې پنګونې ته بلنه په نوم په یو غونډه کې د دې ستونزې د حل لپاره د یو کمیسیون د جوړولو غوښتنه وکړه. هغه وویل
تجار جست جامع دی، سرمایدار جست جامع دی، هله می داله دا چې یو کمیسیون جوړ شي. هغه تجاران چې د امنیتي او ادارو د طرفه نه بازداشتيږي یعنی ورچيږي په دغه شکل چې دا اوس په ډاکسن کې چول کیږي حق ته پورته کیږي، د دې نه شکل جدا شي راو وختل شي او په منظم شکل مربوطه ادارې ته ورو پیژندل شي خپل جواب ویل شي.
هغه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په دننه کې د سوداګرو د ستونزو د حل لپاره د یو فرمان د جوړولو غوښتنه هم وکړه. څو په خبره یې د سوداګرو ستونزې او غوښتنې له بیلابیلو څنګه ژر تر ژره خلاصې او ستونزې حل شي. په ورته وخت کې ځینې پانګوال هم تاییدوي چې د سوداګرو او پانګوالو په وړاندې داسې پیښې رامنځته شوې دي او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د چارواکو د غوښتنې په تایید دوی هم غواړي چې په دې برخه کې یو مسؤله اداره جوړ شي. پنګوال رحیم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا چې اوریدل کیږي چې دا چې موضوع باندې مخطر غري امنیتي ادارې برخورد صحیح نه کوي، لکه تجار او د عادي حاصلي ترمن فرق نه کوي او د یو مجرم بستر ګوته کوي.
خود طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي چارو مرستيال ملا عبدالغنی برادر د غونډې ته په خبرو کې یو ځل بیا ټولو سوداګرو او پانګوالو ته ډاډ ورکړ چې د دوی د ستونزو په حل کې به همکاري وکړي. هغه په ټولو کورنیو او بهرنیو پانګوالو غږ وکړ چې په افغانستان کې پانګونه وکړي ترڅو د افغانستان د اقتصاد په وده کې خپل رول ولوبوي.
د افغانستان اسلامي امارات په استازیتوب د خصوصي سکتور استازو سوداګرو صنعتکارانو پانګوالو ته یو ځل بیا ډاډ ورکوم چې اسلامي امارات به د اړتیا پر مهال هر ډول لازمه همکاري ترسره کوي.
دا څرګندونه داسې مهال دي چې ډیری سوداګرو او پانګوالو وارد مخه د طالبانو د حکومت د نه ملاتړ په اړه شکایت کړی وو او ټینګار یې کړی وو چې دوی د برېښنا ازمکه او د دوی محصولاتو ته د لازمو بازارونو د نشټون په ګډون لګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی تل ټینګار کړی چې د دوی د پرله پسې غوښتنو سره سره د دوی ستونزو ته د حل هیڅ پاملرنه نه ده شوې. خو د طالبانو حکومتي چارواکو تل ادعا کړې چې دوی د پانګوالو ملاتړ کړی او اسانتیاوې ورته برابرې کړې دي.
ازادي راډیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.
پرون په لندن کې یو شمېر افغانانو د کرکټ د ملي لوبډلې په ننګه مظاهره وکړه. دوی وروسته له دې د برېټانیا د پارلمان مخې ته راټول شول او د سپورت او سیاست د بیلتون غوښتنه وکړه چې د برېټانیا د پارلمان ځینو غړیو د کرکټ له نړیوالو اتلولیو څخه د افغانستان د لوبډلې د ایستلو غوښتنه وکړه. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د نارینو کرکټ لوبډلې سره د پریکون پر وړاندې لږونه افغانانو د برتانیا د پارلمان مخې ته د پنځم په ورځ د جنوري په 14 منېټه لاریون تر سره کړ او په خپل شعارونو کې کرکټ د افغانانو یوازینی خوخي وبلله. دا لاریون داسې محل تر سره کیږي چې تیر اونۍ د برتانیا پارلمان یو سل شپېتو غړیو د ولیک لاري د انګلستان کرکټ بورډ نه غوښتي و چې د تلانو په جام کې له افغانستان سره له سیالي پریکون وکړي. همدارنګه د سویلي افریقا د سپورت وزیر هم دا غږ بدرګه کړی و او د خپل هیواد د کرکټ ادارې ته ویلیو چې افغانستان سره د سیالي نه کوي. لارون کوونکو ویل چې د کرکټ په لوبډلې بندیز لګول به په افغانستان کې د خزو پر وړاندې محدودیتونه کم نکړي، بلکې د نارینه او یو پراخ قشر به هم چې اوس یو ډول له کرکټ سره تړلې دي لګړو ستونزو سره مخ کړي. د دغه لارون یو تن ګډونوالې دیو پتنګ په خپل خبرو کې ویل
یو بندیز په بل بندیز باندې موږ تاسو نشو کولای د باینه یوزو که چیرته واقعیت هغه کسان غواړي چې د افغانستان د میرمنو سره کومک وکړي او غواړي چې بدلون رامنځته شي، دا موږ تاسو نشو کولای په یو وحشت په بل وحشت باندې بدل کړو.
دغه لارون کوونکو په ورته وخت کې د کرکټ پر وړاندې د نړیوالو بندیزونو د مخالفت ترڅنګ په افغانستان کې د خزو د خونځو د پرانستي او نورو حقوقو د ورکړې غوښتنه هم کوله. هغه پتنګ دا هم ویل چې ک طالبانو په افغانستان کې د خزو پر وړاندې خونځي بند کړی دي او د برتانیې د پارلمان غړي په افغان ځوانانو د کرکټ لوبه بندوي، بیا په عمل کې له طالبانو سره کوم توپیر نشته.
نن راز که چیر تا پارلمان او یا هغه افغانان چې غواړي بندیز په کرکټ باندې راولي، زما د پاره د اوغوی او د طالبانو فرق نشته دی.
د لارین یو بل ګډونوال قمر زمان جبرخیل هم ویل چې پر افغان کرکټ بندیز په افغانستان کې روان ستونزې نشي حلولې، بلکې لا زیاتوي.
کرکټ ټیم سره د بایکاټ وکړه، دا صحیح خبره نه ده. که چیرته خبره د جنکو د تعلیم وي، خو د هغې لپاره نور حل لار شته ده، همغه حل لارو پسې وګرځېږي. دغه رقم ته اقدام یا دغه رقم ته کارونه چې دوی کوي، دا یوازې د موږ هغه د ملي ارزښتونه له منځه وړي.
د نوموړي په وینا هېچا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانانو له ارزښتونو سره لوبې وکړي او یا ورته ستونزې جوړې کړي. هغه زیاته کړه،
دا یوازې دوی د تعلیم ضد کسان نه دي، دا دوی نور خپل شخصي هدف لري او د دې هدف لپاره موږ دوی ته هیڅ وخت اجازه نه ورکوو. نو نن که موږ دلته د برټانیا پارلمان مخې ته راغلي یو، همدغسې به نور ګامونه هم اخلو چې د دوی دغه کومې لارې څه دي، دغه کوم کارونه څه کوي، کوم پریکړه لیک چې دوی ته ورلېږي، دوی پکې ناکام راولو.
که څه هم د غلارون کوونکو ویره خودله چې که د افغان کرکټ پر وړاندې د بندیز روان کمپاین دوام پیدا کړي نو ښایي اغیز وکړي. خو اوس مهال د انګلستان او سویلي افریقا د کرکټ ادارو د خپلو سیاستوالو غوښتنې رد کړي دي او د کرکټ نړیوالې شورا هم د اتلانو په جام کې د افغانستان ملي لوبډلې ګډون تاریخي بللی دی. ټاکل شوی ده چې د کرکټ نړیوالې شورا له لوري د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافۍ سیالۍ د راتلونکي فبروري میاشتې په 19 نیټه پیل شي چې په افغانستان به پکې خپلې ګروپي سیالۍ لاسته استرالیا، سویلي افریقا او انګلستان سره ترسره کړي.
په لندن کې د افغانستان د کرکټ په ننګه د لاریون وروسته له هغه وشو چې د برېټانیا د پارلمان د غړیو په شمول ځینو خواوو په افغانستان کې له ښځو سره د ناوړه چلند په خاطر د افغانستان پر کرکټ د بندیز غوښتنه وکړه. د پاملرنې نړیوالې مؤسسې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه سازمان ویلي چې د طالبانو د حکومت له بیا راتګ سره د ښځو د حقونو وضعیت له سخت تو ننګونو سره مخامخ دی. د دې موضوع نور جزئیات عابد سپوږمې په راپور کې واوري.
د پاملرنې نړیوال سازمان وایي چې طالبانو له خپلې واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ښځو لپاره یواله دښمنۍ، ګواښونو او تاوتریخوالي ډکه فضا رامنځته کړې ده. د سازمان پروند چهارشنبه په ورځ د جنوري په 15 پر خپلې ویب پاڼې په خبر شوی راپور کې زیاته کړې چې د 2021 کال د اگست له 15 مخکې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي وو. په پریکړه کې د ښځو ونډه زیاته شوې وه او د ښځو تر مشرۍ لاندې سازمانونه رامنځته شوي وو. خو د دې سازمان په خبره د طالبانو حکومت له بیا راتګ سره یاد وضعیت په ډېر لوی توپیر سره بدلون موندلی دی. راپور ټینګار کوي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د وضعیت په بدلون سره نړیوالو سازمانونو هم خپل ستراتیژي بدلی کړي او له عام ملاتړ څخه د ټولنې په کچه ابتکاراتو ته مخه کړې ده تر څو د ښځو او نجونو اړتیاوې په خوندي ډول پوره او د دوی امنیت تضمین کړي. د پاملرنې سازمان زیاتوي چې دا ستراتیژیک بدلون د دې لپاره شوی چې د ښځو غږ پیاوړی شي او د هغوی لپاره سرچینې برابرې شي. په همدې حال کې یو شمېر ښځې په افغانستان کې وایي چې د راتلونکي لپاره یې ټولې هیلې له لاسه ورکړي او په یوې داسې فضا کې ژوند کوي چې له ویرې او تاوتریخوالي ډکه ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي ډاډه دی چې په غزه کې به اوربن له تمې سره سم د یک شنبې له ورځې ټینګ شي. دا په داسې حال کې ده چې د اوربن په موافقه کې په وروستیو شیبو کې ځینې مسایل پیدا شوي دي. د اسرائیل رسنیو راپور ورکړی چې د اسرائیل کابینه به د اوربن د موافقې د تصویب یا نه تصویب لپاره نن جمعه غونډه وکوي.
په غزه کې د اوربند پر موافقه د سلا کېدو او د پاتې یرغمل سویو کسانو د خوشی کېدو له اعلان یو ورځ وروسته یو لوړ پوړی امریکایي ډیپلومات ویلي ډاډه دی چې د موافقې په وروستۍ شیبه کې له راغلي ستونزې سره سره به په غزه کې د اوربند عملي کېدل د یک شنبه په ورځ له تمې سره سم پیل سي. انتونی بلینکن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په توګه پرون په خپل وروستي خبری کانفرنس کې وویل چې هغه د پنځشنبه پر سهار د دې مسالې د حل لپاره د امریکا له مذاکره کوونکي بریت مکګورک او قطري چارواکو سره خبري کړې دي. تر دې مخکې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربی د پنځشنبه پر ورځ ویلي وو متحده ایالات هیله لري چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربند او د یرغمل سوو کسانو د خوشی کېدو په تړون کې پاتې ستونزې حل سي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. کربی ټینګار وکړ چې د امریکا ټیم په دوحه کې د اسرائیل له چارواکو او مذاکره کوونکو سره د مسایلو د حل لپاره کار کوي. د اسرائیل رسنیو پرون راپور ورکړ چې د اسرائیل کابینه به د جمعې په ورځ د اوربند د موافقې د تصویب یا نه تصویب په باب غونډه وکړي. د اسرائیل او حماس د سختریز ډلې ترمنځ منځګړو د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې دواړه خواوې د اوربند او د پاتې یرغمل سوو کسانو د خوشی کولو په اړه پر یوه موافقه سلاسیوي دي. قطر چې یو له منځګړو دی د موافقې له اعلان څخه څو ساعته وروسته وویل چې اوربند به د یکشنبه په ورځ پیل سي. په غزه کې د روانې جګړې تر 15 میاشتو زیات وخت تیر شوی دی. په غزه تړنګ کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سو چې لومړی حماس ډلې د 2023 لدی کال د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په ناڅاپي برید سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او له 250 زیات نور یرغمل کړل. له دې ډلې ویل سوي چې شاوخوا سل لا هم یرغمل دي چې اوس یې د خلاصون هڅې روانې دي خو ځینې ممکن د یرغمل پر مهال مړ سوي وي. د غزې په جګړه کې لږ تر لږه 6400 کسان وژل سوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. د جګړې د غزې د 2.3 میلیون وګړو 90% بې ځایه کړي او د سیمې زیربناو ته سخت زیانونه اړولي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د پکتیا ولایت د څمکنیو پولیسوالی کې چنارګي سیمې ته غځیدلې سړک د دوه تنو بهر میشتو افغانانو په مالی لګښت په پاخه او اساسي ډول جوړ شو. دغه سړک ته چې 2000 متره اوږدوالی او 1 متره پلنوالی لري ځایي اوسیدونکو خوښتي او وايي په خوا خپل سیمې ته د موټرو تګ راتګ ډیر ستونزمن و. څل مدمخ کې وی بهر میشتي شزینه افغاني هم په خپل شخصي لګښت د څمکنیو په څنګلوري ولسوالی ځازدی کې د ولکه ډالر په لګښت یو روختون جوړ کړی و چې ناروغ لرونکو لپاره ټول خدمتونه وړیا دي. نور حل د نجیب الله لو خیل پراپور کې
یاد سیمه ته غزیدلې لارې چې د غونډیو او لوړو ژورو مسیر لارې هغه ذات د موټرو تګ را تګ لګو چې له قبلې کرایې لوړې وي. د سړک جوړولو د برنامه ځای مسؤل داوود زلان ویل
د فخر ځای دی چې یو 2 کیلومتر سړک چې تقریبا 8 میل لوغنه لګښت پر غلې او د دوه ملي تجارانو چې د همدې سیمه د همدې کلی اوسیدونکو دي د لمړی پولیس کار چې د میودین منګل له خاطر سره شو چې جغلکری او پلچک جوړونه و او دویم پولیس کې چې د سړک کنکریټي چاري وي هغه د خوجدین منګل له خاطر شوي زپی چاري چي وي لکه څنګهړ کول او بغلونه و د هغړ کول او بازي رنگ چاري وي نو الله الحمد جل فضل او چې متدر د سرک مونږ ته جوړ شو پسې ډول
یاد سرک د زوی اوسیدونکو حاجی طاهر الدین د زوی اوراره په ګډي مالی مرسته چې اوس مهال په بهر کې مسافر دي جوړ شوی دی
دا سرک مونږ ته جوړ کای چې یو بارون به پوسای بعد نه به بتار کای نو مخ کې ودار کم دکتا وا چې د کله ټول غریبون دی نو دا غو چې یو مټار به نو چې باغ به 1500 شپږ سو و سو پېتلو ا مټار وس په 200 په 300 پېچی
د څمکنیو د چنارګي سیمه اوسیدونکو لیدې کار وخت یو زیاتوي د دې ځای زینی به هر میشت مسافر خپانګلري او کده دې کسان په شان خپل وطن کې زینی ټولګټي چاره تر سره کی د خلکو د خوشحالي او د وطن لپاره سره به مرستې کړي وي ځای اوسیدونکو داوود باوري وایي
مو فکر سره وختیا کې به د نوې ګومبي نو نور ځوانانو نو ته یو خمس شو یو خپې غوام شو یو خپې فکر شو چې غادي خپل مندکې لپاره د خپل سیمې کلو لپاره دا سي نه کار وکي بیا غبن سټي وي
د سمکنیو قومي مخاور لو چارواکو هم غواړي هغه کسان و هڅوي چې خپل وطنوالو ته په شخصي امکاناتو بیلابی لو برخو کې خدمت کول غواړي یو تنځایي مخاور غازی رحیمی ول
په وسنی حکومت باندې د دوی په مشرانو باندې میغک دی چې دا سي ځوانان چې هغه خپل وطن او خپل منطقه کې دا سي فیاوړې پاروجي په کار چولې دي یا سر تراسولې دي یا نوې پلان ورته لري دا غوم لی وروتړو ترڅو اغه نه امید نکو
یاد دیوی څمکنی د پکتیا په لویدیس کې د خیبر پختونخوا له کورم سره پر پوله پرته هغه شنو سمسور سیمه ده چې هوا رزمکی لګیدی او ډیرای خلک د غرونو او غونډیو په لمنو کې اوسېږي په تیر کې د څمکنی ولسوالۍ ډیرایو کلیو ته لارې نه دی پخې شوی او خلک د ولسوالۍ له بازار بیا تر خپل کلیو کورونو په تاګ راته کې د سړکونو د خرابوالي د لاسه لستونزو سره مخامخ دي
تاسو لا پیغامونو
بریالی زیرک ته هم ته ګریشل شل نه سره په تماس کې موږ غواړو چې دا شونځي لاس زیر تر جره دا باندې پایته ورسیږي چې دا موږ او خندکان ته د تعلیم زمينه برابر کړي
موږ هم په دې باندې رقابت دي چې د افغانستان د پرمختګ مخنیوي ویل سوې دي په څه خاطر باندې سوې دي څه مشکل څه چې اجازه نه ورکړي یو غټ شکایت موږ دغه د جنې چې وسار زمر مت چارواکي ګر کې بس مو کمپیوټر سره یې موبایل سره یې بس موبایل شخصي اړم ته مننه وځي
زه د پکتیکا ولایت چې در سره په لین کې دموږ په خصوصا پکتیکا ولایت کوم دنجنو مکتبونه دي اول خو دنجنو مکتبونه سه بالکل ستنه او بل غیره په دې خو باندې شپږم ټولګي سمپونه شروع کړی دی هغه استادانو ته لا تقریبا د شپږم سکیږي ماشونه نه دی ورته ول سوي
طالبانو چې د ځوانځي ترلې دي دنجنو پر مخ باندې دا بالکل د مخالفت یم او نور چې څه د امن راوستل دي هغه په سل په سل کې د دې سره زه مو پکې ما دا د انجونو پر مخ چې د شوازي پلانس دي په دغه موږ ډیر خوشاله کیږو دغه د چې بندې دا سل په سل کې موږ سره مخالف یو کې دا نه خلاص کړ د مکتبونو د به مشه افغانستان د شاته پاتې یو داسې به د بل تر لاس لاندې او بل نور او ابو سیم الکوتب موږ ته ټولې احتیاج یو
دا مرد وطن د زنانه سره دا ډیر ظلم دی او ډیر نه کیده دا باید بلاسي د مکتبونو زکه چې موږ هیواد ودی ته ضرورت لري او ډیر سخت غیزه پر موږ باندې دی د دې چې مثال وس خپل مریضان دی وس د موږ څخه وو کده کم ډاکټر ته بوزو خو چې ډاکټر ته وارولو کشه ز ډاکټر اينو زموږ مریض خپل حال شورته ویل شي او کده را کم چې مثال ګرځ نارینه ډاکټر اينو کله کولای شي چې معنا خپل حال ورتوای تبونه سل په ساده باید لاس
محمد رفیق مینا پال غزنی ولایت اوسیدونکو يم خدای دې وکړي دا مکتبونه په سیتوګه خلاص دي دا مکتبونه بند کړی دي دا خول ارزم ده د افغانستان له خزو سره او له خلکو سره له ټولو سره ظلم ده نو موږ دا غواړو چې دا دې راته خلاص کړي
بادغیس ولایت څخه په یم پرځدم ګوره علم چې دا خورونه ده ولنا علم د دین دی بیا د دین سره د نور علوم چې عصري علوم دي ما ټکر نه لري ځکه ضرورت یې ورته
نو می متحد دی د روزګان ولایت اوسیدونکو یم طالبان او د انجینو مکتبونه د خریزم خپل خور کې ده ا دې کرشش کال یوم خور می په نهم سین کې د بل پاتم سین کې د مکتبونه باندې خودي اروخ شکایت کې خو بیا موږ په کور کې کوشش سره کارو د درسونو انګلیسي ریاضیات خدما دا ارزو او هیله ده چې بعد انجنونو مکتبونه باید لسی د افغانستان لښتمنی ده
په دې هر سړی پوهیږي چې شت کار نه ورسته به دغه ښځې بیا نه وي دا خواره یوه تقاعد لري مرګ لري نو شل کاله بعد به موږ دغه ښځې د کومې خوا سره اولو چې اوس ضرورت ورته شته که دا ښځې اوس تعلیم ونه کړي نو شل کاله بعد خو دا ښځې بیا نشته بیا به دا خلک ګاونډي هیوادو ته خپل ښځې د ضرورت لپاره چې دلته وي هغه څه به راولي او که چیرې د مریضۍ په وجه ضرورت وي بیا به خرج ته بیایي.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. د بشری حقوقو د څار بنسټ وای په افغانستان کې په 2023 میلادي کال کې د طالبانو لخوا د شزون جنو او اقالیتونو د سپلو لقبل د بشری حقوقو وضعیت لا ناوړه شوی دی. دغه بنسټ په هغه راپور کې چې په سبانې سلو هیوادونو کې د بشری حقوقو وضعیت تکتنه کړي او پرون پنځشنبه خبر کړ ویلي چې طالبانو خبريالان او انتقاد کوونکي هم نیولي او پر رسنیو سخت محدودیتونه لګولې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د محل په افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره استراري خوراکي مرستو ته اړ دي. په افغانستان کې د دغه پروګرام مرستيال ویان ضیاءالدین صافی ازادي رادیو ته وویل په ژمي کې د 15 میلیونه کسانو د ملاتړ لپاره هڅې زیاتې شوې دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د 2023 میلادي کال له جنوري څخه تر دسمبر میاشتې پورې سبانې 1,200,000 بی اسناد افغانان ثبت شوي چې له ایران افغانستان ته استل شوي دي. دغه بنسټ په وینا په دغو کسانو کې سبانې 85% په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړی شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان پرون پنځشنبه پر خپل ایکسپانه یا په خوانی ټویټر لیکلی چې په دې موده کې د اروپایي ټولنې په ګډون د برستندو یو ادارو په همکاري له سباندې 340,000 راستنو شویو سره بشري مرستې شوي دي. د پاکستان ترڅنګ ایران هم په وروستیو کې بیا اسناد افغان کډوالو د استلو بهیر چټک کړی دی. د هوا پیژندنې ریاست د جمعې او شنبه په ورځو د افغانستان په ځینو برخو کې د چټکو بادونو اټکل کړی دی. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ته د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د پنځشنبه په ورځ په یو خبرداري کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون د افغانستان په جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د نسبتا تیزو بادونو اټکل شوی چې سرعت به په ساعت کې له 15 تر 15 کیلومتر پورې وي. د عراق و جکپوري ډیپلوماټ په خپل خبره کې له فعالو وسلوالو ډلو وغوښتل چې وسله پرمزک کښېږدي. دغه وسلوالو فرقو د امریکایي ځواکونو په وړاندې په جګړه کې برخه اخیستي یا یې هم پر اسرائیل راکټونه او بی پیلوټ الوتکې وښتي دي. او د جرمني لوفتنزا هوایي شرکت پرون اعلان وکاوه چې تل ابیب ته سر له بلې میلادي میاشتې الوتنې بیا پیل کړي. دا اعلان داسې وخت وشو چې د چهارشنبه په ورځ دا وخت د اسرائیل او فلسطینیانو د حماس ډلې ترمنځ اوربند اعلان شو. د دې اوربند له مخې د حماس له بنده د اسرائیل پاتې یرغمل خوشي کیږي.
اساسي او بشري حقوق درندستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې دی غونجونو په حق باندې خبرې کوي چې د کورنۍ لخوا داسې یو واده ته مجبوري کی چې د دوی رضا پکې نه وي. لمک سره په خبرونه کې میلمه دی قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پانتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي. مدني صاحب خبرونه ته خراغلي د برتوې چې کله چې وینجلی او چاته ورکول کېږي بیا ودیږي د څومره حق دی دی لري چې د دې خوخه باید پکې ووسی.
ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. الله رب عزوجل کې ټول روغ جوړ اوسئ او تاسو هم مننه. اول دا چې په دې باندې باید موږ ټول ملت سر خلاص کو چې د اسلام مبارک دین څومره حق حقوق چې نارینه ته ورکړي دي په هماغه اندازې مرمنو ته ورکړي دي. یعنی د اسلام مبارک دین کې دا تبعیض نشته لري چې دا نارینه دي او دا خزینه دي. حتی په عبادتو کې په معاملاتو کې په ټولو اموراتو کې لکه بعض خلک وایي چې لمانځه کې باید زنانه لاس دل کې دي نارینه لاس دل کې دي. دا د علما او اقوال دي. په دین کې د لپاره هیڅ ځای نشته. یعنی حتی د منځه طریقه د دواړو یو شی دی. را به شو دلته چې دغه د انتخاب موضوع د خو په صراحت سره په نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې ثابته موضوع ده چې هیڅ څوک حق نه لري ولو که پلار وي ولو که ولی وي، دا حق نه لري چې جلی په اجبار سره یا په جبري توګه چاته واده کړي د چا د ژوند ملګری وټاکي. را به شو دلته چې آیا ښځه بیرته دا حق لري که نه لري؟ ښځه موږ دوه برخې ښځې لرو، یو پیغلې دي یو کونډې دي. کونډه په مطلق ډول سره بدون د مشورې د ولی، بدون د مشورې د پلار، بدون د مشورې د لیور، بدون د مشورې د هر چانه کولای شي چې هغه ځان دپاره همسر وټاکي او د خپل ژوند دوهم ملګری وټاکي. چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الثیب احق بنفسها، یعنی کونډه مېرمنه دا په خپل نفس کې دا مطلق حقدار ده، مطلق صلاحیت لري چې ځان دپاره انتخاب وکړي. یعنې د کونډې دپاره په دې کې مشوره حتی د ده پاره ضرور نه ده در چا سره مشوره وکړي یا دنه څوک نظر، نه 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 نه، هغه مطلق حق لري. نو په عمدي حدیث کې تواتر سر راځي دغه حدیث چې پوره کیږي، نو وای چې ول بکر تستاذن فی نفسها و اذنها سماتها، او که بالغ جلوی یا باکر جلوی چې موږ ول الفاظ استعمالو د دنه باید اجازه واغستل شي. یعنی مطلب دا چې ول بکر تستاذن یعنی اجازه و نه واغستل شي. نو معنا دا د کچرته اجازه و نه غسل شي یا دنه مشوره و نه غسل شي دا کار ناروا دی، دا یو غیر شرعي عمل دی. نو په دغه ځای کې چې دغه ست نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ورسو چې څنګه یو مطلب باید داسې د پیغلون اجازه والی، نو صحابه پوښتنه وکړه چې وکيف اذنها يا رسول الله وهي تستحي، من قد دون اجازه واخلو دو لغا حياك يا لغا شرم كي. يعني معناه دا دا چې دا د خزو حیا، د خزو پد، د خزو عفت او د خزو د غرور، یعنی دا د بخوان را پاتې دي. یعنی دلته پختنه وشو چې آیا کولای شي دا کاغه من اجازه وسنګ واخلو؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم برته په خولي مبارک خولي ولا ویل چې و اذنها سماتها، یعنی کتا چې چرته غله د موضوع یاد کوي چې لورکی یا خورجانی زته احمد یا حامد ته ورکوما پدې کې څه نظر دی؟ یعنی یو دلته دوه حالات پیدا کیږي، یو به دا جلی درته وایي چې زما خوخه ده، ما دغه حق زما خوخ دی، ما ولا ورکی، یا به مثال د خبرې دا چوپ پاتې شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه خزه شرمنده وای، یا مطلب شرمیده، نو که چوپ پاتې شو نو چوپ هم بده کې د رغبت دا موږ ګورو. ابراهیم خلیل صاحب موږ متوجه شو واقعا د کمی خوراکي د کمی لورکي چې خوخه یې هغه چوپ پاتې کیږي، ځان سره مسکی شو روانه شي مجلس تر کی. یعنی په دې حال کې د جلی رغبت دا باید وشي. که چرته جلی ویل چې نه زما خوخه نه ده، زما رغبت نه لري، په مطلق ډول سره اسلام مبارک د دین نه نه کړی دا، او د دې حدیث په استدلال سره چې وایز نه سماتها او یا ول بکر تستاذن تاسو نه اجازه واخلي. نو په دغه اساس باندې که دغه عمل څوک کوي دا غیر شرعي عمل نه چې په جبري ټوګه څوک ور کوي، بدبختانه چې موږ په کلتور کې دا هم یو عیب ګڼل کیږي، یو شرم ګڼل کیږي، او یو دروغجن غرور موږ د ځان سره لرو، ځکه چې نارینه نه د زامن نه پښتنه کوي، ځکه چې زامن حضور لري، زامن خو طاقت لري، زامن خو موږ په ټولنه کې 50 روپۍ امکان دی ولري چې پیدا کی. یعنی موږ یو دروغجن یو کاذب غرور لرو، د اولادونو نارینه نه پښتنه کوو، مشوره وسره کوو، او امبلته بالعکس د خزینه نه پښتنه نه کوو. د خزینه ولی چې په افغانستان په ټولنه کې خزینه طبقه همیشه محکومه پاتې شوې ده، همیشه محرومه پاتې شوې ده، او دغه محرومیت او دغه محکومیت الله دې وکړي چې دوی په ته ورسیږي.
بله مدرس صاحب، د ځینو رسنیو د راپور لمخې او بل خو به عیني شاهدانم دا وایي لکه ورځ چې د طالبانو نظام په خزو باندې د مکتب دروازې تړلې دي، دوی کارت نه پریدي. دغه موضوع له پخوانه نورم زیاته سوی ده چې په یو شمیر کورنیو کې انجونې د دې لپاره ورکول کیږي چې ورته ویل کیږي چې اوس مکتب نسته، تی وایي پانتون نسته، کار نسته. دغه تم دوی نه پوښتنه نه کیږي دلته راځو څومره د دوی حق تر پښو لاندې کېدلی شي.
دغه سی یو داوګیر نظام چې هغه د اسلام دعوه کوي، هغه د اسلام په نوم باندې چلیږي یا د اسلام په نوم باندې تجارت روان کړی دی، او دغه حقوق د خپل لاندې کوي. یعنی که تاسو متوجه شئ د نړیوال راځي او زموږ افغانستان ته د میرمنو حقوق غواړي، یعنی دا څومره د شرم ځای دی، دا څومره د بی غیرتۍ ځای دی، دا څومره د بی حیايۍ ځای دی. خدای نه خواسته چې تخپل وای چې هغه غیر مسلم دی، خو غیر مسلم ته ترازی چې خور له حق ورکا، غیر مسلم ته ترازی چې لورکی له حق ورکا، او ته من حیث مسلمان، من حیث د پیغمبر سیرت او صورت تاسو سره دواړه پروت دی، تاسو سره د صحابه سیرت او صورت دواړه پراته دي، او تعالی امر په تبانه شوی دی چې دوه حقوق ورکا، خو ته بیا هم په حقوق باندې د دوه سترګې پټې، د دوه حقوق باندې تجاوز کې، او بیا ستاسو په نظام کې چې ته ځان ته اسلامي نظام وای، په دغه کې چې دغه حقوق تاسو ته
پښو لاندې کړی دي. یعنی په دې کې خو زه فکر کوم چې د حقوقو موضوع مطرح نه ده، بلکې د خزینه طبقه او حذفول دي. خزینه طبقه د ټولنې او د معاشري نه ختمول دي. حق خو داسې یو شی دی چې یو انسانیت بس حقوق ولري، ته درې حق واخله، څلور حق واخله. دلته خو بلکې دوی بالکل د خزینه او طبقې ته د انسانیت بصیر نه دي قائل. یعنی انسانیت خو صرف دی نه وي، موږ د یو شمېر علماونه د دو اورو یو شمېر علماونه لونګۍ بيوالي ډېره غټه ډېره پراخه په نامه د سنت، او دا به په سټیج باندې او به بوله سوشل میډیا مې به ډېر به مایکم پروتي، او دا به ډېر په بے شرمۍ سره دغه الفاظ استعمالي. یعنی مال او شرم راځي چې دلته وایم، خو وایم په دې چې د ملت سترګې باید خلاص شي، د ملت سر باید خلاص شي. په بے شرمۍ سره دغه عالم وایي چې خزې دوه حقوق لري، ډوډۍ لري او نور خپل وای پویږي به دې کې مسکم شي. یعنی دا څومره بے شرمۍ ده، دا څومره بے حیايي ده. د علماو نوم تاسو وشرم او د اسلام د نوم د شرمولو څخه تاسو راغستې ده، دا د افسوس زیاتې. لری
خونه خو چې حاکم نظام ته ګورو دی انجونو او مېرمنو حق تر پښو لاندې ده. د دوی له واجې نه ځینې کورنۍ دا خبر بهانه کوي چې دوی باید واده سي هر چاته چې ورکړلې. راځو کورنیو ته، کورنۍ ته څه کول پکار دي؟ که چیرې دولت نظام د دوی د خور لور حق په نظر کې نه نیسي، بیا کورنۍ هم داسې یو چلند سره وکړه، دا څومره یوه د درد خبره ده.
اصلا په دغه برخې کې لکه څومره چې حکومت ملامت دی، څومره چې نظام ملامت دی، دومره کورنۍ ملامت دي. ځکه چې کورنۍ دا خوستا اولاد دی، اوس نظام په منحص د یو پلار او د مور حیثیت لري. یعنی مطلب ټول ملت ورته د اولاد ښکاري. خو موږ متاسفانه د داسې یو نظام نه محروم یو چې هغه رحم ولری هغه شفقت ولری. اما ته خو واقعي پلاری، ته خو معنوي نه، ته خو یعنی ته خو حقيقي پلاری، ته خو حقيقي موري، ته خو خوري، ته خو روري، ته ولې دغه حقوق د خپل عندي کې. نو بیا هم هغه نقطې ته راځم، هغه تیر نقطې ته راځم چې تاسو ولې اشاره وکړه چې دوه غواړي چې د افغانستان د مرمنو په وړاندې باندې د تعلیم او د تحصیل دروازې بند وي، دوه خپل حقوق نه پیژني، دوه خپل حقوق د لپاره مبارزه و نه کی، دوه خپل حقوق د لپاره مبارزه کول ولا شرم وخاري او د پښتو خلاف عمل ورته وخاري او دغه دروغجن او دغه کاذب شرم او دغه عنوان درلاندې دوک مرګوي ک دردوي ک هرڅه متکلیف دوی برداشت کی او دوی وزغمي او دغه روان ژوند یې روان ګټ ملګری چې دوی سره هیڅ اړخ بنه لګيږي، د دوی د عمر سره جوړ نوي، د دوی د قواري سره جوړ نوي، د دوی د خایس سره جوړ نوي، او دا مجبور مکلف ده چې شپې سبا کی. نو بدبختی کوم ځای کې ده؟ بدبختی هغه ده چې د تعلیم او د تحصیل دروازې چې کله بندې وي، دغه مېرمنې په ټولو مردا غسی محرومي وي او دغه سی په مظلومي وي.
کله دغه مېرمنې دغه انجونې ودیږي، داسې چاته چې اصلا دوی په عقله باندې معلومات نه لري، دوی نه پوښتنه هم نه ایسي، واضح خبره ده چې په ګډ ژوند کې به جارو جنجالي. په دې خپل انجلۍ باندې ژوند سره قم تیریږي، اولادونه یې نړۍ ته راځي، دغو ژوند سره قمي څومره دغو مظلوم او ماشومان حق او حقوق تر پښو لاندې کیږي.
دلته تاسو ورې نقطه ولې اشاره وکړه چې موږ تاسو کې د غخور یا ډوډ ورکو او دا د اغې د ملګری د یعنی د ګډ سفر د ملګری چې تاسو له ټاکو د دې په اړه معلومات نه لري، دا مطلق د شریعت خلاف ده. په دې کې موږ نقطه نه لرو، په دې کې موږ د پاره موږ هیڅ الفاظ نه لرو. علما احادیث په دې باندې اتفاق شوی دی چې کته یو لور او یو زوی ته وعده کې دا دواړه به چې د روان سفر لري، دا دواړه ته به تاسو وخت ورکې یو بل وګوري، د یو بل به حتی علما وچ دو به د یو بل आवाज ووري، ځکه چې دغه आवाज امکان دی ولري د خځي आवाज د میړه خوخ نشي. یا مثال د دې سړي आवाज او دغه کیفیت او دغه انداز د خبرو د سې وچ د خځي خوخ نه سبا وسره ژوند نشي کولای. یعنی هغه حقيقي علما، هغه چې د اسلام نه با خبر علما دي، هغه وچ دلته تاسو باید دی جوړی ته وخت ورکې ترڅو دو یو بل سره خبري وکي، ترڅو دو یو بل وګوري او دغه انداز د دو خوښ شي او بیا دراره ووځي خپل تصمیم ونیسي او دراره روان فیصله خپل کورنۍ ته سره ووروي. یعنی ته فکر وکړه چې علما او اسلام دومره حد کې د علما په دمه نه یې پام دي الفاظ ویل دي چې دو اواز خبري به دی او بل ووري، ځکه چې دغه اواز هم ګوره په ژوند کې او تاثیر لري. بعضي اوازونه بربړی غوندي، بعضي اوازونه غټي، بعضي اواز ډیر نری وي، د نارینه او اواز ډیر نری وي، هغه مېرمنې ته خوان نه ورکي. نو په دغه اساس باندې ګوره علما تر دغه پورې دغه اشاره کړې ده چې باید دغه مراعات شي او دغه باید په نظر کې ونیول شي.
د ماشومانو پاک لا باندې به هم خبرې وکړي د سکورنیو کې د دوی څومره حق تر پښو لاندې کیږي چې اصلا د دوی مور په زور باندې راوادسي وي پرته د دل خوښې نه د کور ته راغلي.
کله چې دی یو حرکت، کله چې مثال دغه بنیادی غلط وي، ته یو کور جوړې دغه کور بنیاد تا غلط اخی دی، تا دا صحیح نه دی، دا کور سر ته رسیږي نه رسیږي. کله چې تا دغه خزه دغه لورکی د بل چا چې تا په یو دغه نارینه ته زه خطاب کوم چې دا تا په غیر شرعي طریقې سره نکاح کړه، دا تا په زور نکاح کړه، یا په واسطو زور پر اوستو، یا خورینو، یا ماما، یا کاکا، یا د پیسو، یا د امکاناتو، یا مثال د پاسپورت، خو هر رقم یو فشار تا راوس دغه جلی تا وکړه، دا تا یو غیر شرعي عمل کړی، ځکه دا غیر خوخه او رغبت نه دی. سبا ته خپل اولادونو لپاره څه فکر کې، سبا ته خپل اولادونو لپاره څه نظر لري، سبا ته خپل اولادونو لپاره څنګه ویل شي چې مثال خبره تاسو شریعت مراد کې، تاسو اسلام مراد کې، تاسو حقوق مراد کې، دا د پینې په کومه خو یو کار چې تا بنیاد غلط خې دي، تا چې خپل ژوند بنیاد په غیر شریعت غیر شریعت طریقې سره خې دي، یا د واسطو خې، یا د نوع فشار باندې خې دي، نو روان وخت کې د خپل اولادونو لپاره د خیر تمه کول، د خپل اولادونو ته د خیر مشوره ورکول، د دې انسان نه هیڅ تمه نه کیږي، او دغه انسان چې څنګه دغه ظلم کړی دی، د سره د اولادونو الله دې پر رحم وکړي، خو د ظلم او د وحشت ښکار کیږي. به
که راسو په مثبت اړخ باندې خبرې وکړو، کله چې یو کار په موافقه باندې کیږي، یو انجلۍ یو چاته ورکړي موافقه یې وي، او خپل مجبوریات دا ونه ګڼي چې مثلا د لور باید له کوره نور ووزي، د خو دلته مکتب نسته، کار نسته، مصروفیت او مسؤلیت نسته، باید واده یې کړم، که دغه موضوعات په منځ کې ونه ووزي او د انجلۍ د راتلونکي لپاره مناسب کاسو ټاکل سي، دغه مشوره دغه خوښوي، دا څومره خېګن لري؟
اول خو ګوره کوم تاسو فکر وکړو چې کله دغه پرغبت سره وشي او په مشورې سره وشي، اول خو موږ تاسو د پښتو یو متل لرو، وي کار چې په سلای به بلای، ان هر کار چې په مشورې سره دي کې خیر او برکت دي. بل دغه چې کله هغه دغه الک وګوري، الک انداز وګوري، د الک आवाज ووري، د الک اندام سیستم ټول وګوري، نو دا جلی د رغبت راځي، یعنی دا د مینې او د محبت په اساس باندې دا واده کیږي. کله چې واده روان ژوند او دا د مینو محبت په اساس باندې وشي، او خدسه په آزاد فضا کې د صلاحیتو کې، او بل دا چې په فکر سره وشي، د ژوند په مثبت وي، دا په ژوند کې ډیره خوشاله وي، بلکې صرف دا نه، ناری نه هم خوشاله وي، ځکه دوی یو بل خدمت کوي، دوی یو بل سره مشوره کوي، دوی یو بل سره ناشته پاسته کوي، دوی یو بل سره مطلب تفریح کوي، یو ځای لذید تفریح په خاطر باندې دا ټول د مینې نه ډک وي. نو کله چې جوړه په مینو محبت باندې د دوه کړو وړو ټول د مینې نه ډک وي او په محبت باندې روان وي، نو د دوه آئندم جوړه ده، د دوه اولادونو ایندم جوړه ده، ځکه چې دغه جوړه چې کلم جوړوي، د دوه منځ کې چټیات ناراضي، د دوه منځ کې بې ځای الفاظ نه استعمالېږي، هغه الفاظ چې په اولادونو منفي اثر کوي، هغه الفاظ چې په اولادونو باندې بد تاثیر کوي، هغه ناراضي، نو د دوه په الفاظو کې به د دوه یو بل ته په خطاب کې به همیشه د محبت الفاظ وي، نو دا په اولادونو باندې مثبت تاثیر کوي. اولادونو هم دغه سي تعلیم او تربیه، یعنی تربیه د تعلیم په مکاتبو کې کوي، خو تربیه د خپل والدین نه غسل کیږي، ځکه چې والدین په خپل کې محبت لري، او دغه محبت او دغه مثبت اثر په اولادونو باندې انتقالېږي.
خپل انجلۍ ته څه کول پکار دي؟ کله چې یو د څه سره دا مخ کیږي، هغه کورنۍ ورته ټاک یې ورکي، د خپل ژوند د ژغورلو لپاره آیا دا کوم څه کولای شي؟ د اسلام پر رڼا کې تاسو خبرې وکړي، د انساني حق، حقوق، د بشریت د حق لار خطاسي وګيږي، خپل د ځان لپاره څه کولای شي؟
په اوس وخت کې خو د افغانستان خبره وکړو، په افغانستان وخت کې وس په وس وخت کې واقع ته څومره چې مظلومیت کې دوه واقع شوې دي، دوه محکمې ته رجوع کې جدار دوه یو مسلم حق دی، شرعي حق دی، چې دوه باید محکمې له رجوع کې جز دغه نکاح کیږي او ځکه زه رغبت نه لرم. نو الته خو قاضي څوک ناشته، متاسفانه قاضي خو پر امد سنت طریقې پګړې والي د ګیرې پرېخه د خنور مغز خالد بیچاره، نو دغه جلیل به هغه څه حق ورکي، هغه خو په مغز کې شي نشته، یو فقط پګړې د ګیرې پرېخه د اسلام نه خبر نه دی، د دین نه خبر دی، هغه به څه د په حق کې فیصله وکړي، هغه به څه وکړي. نو دغه هم یوه نقطه ده چې زمونږ خزینه طبقه مایوسه کړي دي، د دوه زړونه یې مات کړي دي، یعنی جرأت د نشي کولای چې اواز پورته کړي، ځکه اواز پورته کولو ځای د یو مظلوم لپاره هغه محکمه ده، او په محکمې کې خو موږ تاسو وزګورو، په محکمې کې خو موږ تاسو، نو الله رب العزت د دغه محکمو نه خلک وساتي، ځکه چې ځکه چې عدالت نه وي، او ځکه چې انصاف نه وي، واقعا غټولنه مایوسه کیږي. نو اوس وخت کې د دوه لپاره ښه خبره امدا ده چې د خپل والدینو په وړاندې باندې نه وایو چې به دیوکی نو وی چې دا خو ګستاخی دیوکی نه هغه د کینه هغه دی وی چې د علماء او د سید حق علماء او ستاسو کینه داس ما حق دی، او پلار په دې باندې ګوننګاریږي، موري په دې ګوننګاریږي، د سړی سره زما ژوند نکېږي، دغه ژوند زما خراب دی، دی باندې سو ګوننګاریږي، مر روان وخت دغه تاسو چې ما ورکوي دغه ګډ سفر چې زه د سره ټاکمه، هغه معنی چې کوم مطالبه لري، هغه به مثال خبره، یعنی دغه واده خو جو هدف ته پاره کیږي، نو هغه چې زما زړه دی، هغه چې زما رغبت نیوي، او هغه معنی مطالبه لري، نو زه به تر تاسو چې ژوند دې مزه بګونانګارې ما، نو نو غواړم چې په دې ګناه کې واقع شمه، بلکې زه غواړم چې یو خژوند لرم، او د خژوند لپاره دغه ځکه زما نظر منفي دی، او دغه نه غواړم والدین نه دی لطفا هله دی ونوږي چې د الله په خاطر قران او حدیث تطبیق کوي، او د صحیح علماء سره به مشوره وکړي.
bale قرانه ته به تاسو ویل لري البته ټول کورنۍ اهداف نه دي، هغه کورنۍ خپل اولاد سره دا ډول چلند کوي دوی ته تاسو ویل ولري.
هغه والدینو ته دا نظر لرم چې په نوم باندې چې تاسو تکلم رښتیا راځي تاسو د لورګانو په حق باندې لطفا د الله رب العزت په خاطر باندې د دوه سره مشوره وکړي. دا دوه ژوند دي، دا تاسو ژوند نه دي. اوس که خدای نه خواسته لور ته له پیشنهاد وکړي چې زما دغه الک وخت او هغه الک خدای نه خواسته یا مثال خبري شرابي وي یا پودري وي یا مثال ډیر بدعمل خو ته کولای شي چې مشوره وکړي چې لوري دغه زه ته لپاره مناسب نه ګورم، زه پلار یم، زه تا باندې شفقت لرم، زه په تا باندې محبت لرم، دغه زه ته لپاره مناسب نه ګورم لري. هغه یو اساس دی. او نور که دغه سي تاسو ورکوي او رښتیا راځي لطفا د لورګانو نه مشوره والي لورګان کې نه وي، دا شرم نه دی، دا د اسلام خلاف کار نه دی، دا هلته د پښتو خلاف کار نه دی. دا وسنی علما او موږ فقط په دې باندې تیریستي او چې دینه بهایي خوري او دینه شرمونه خوريږي. نو د ټولو مه هله داله چې لطفا نړۍ کې او په افغانستان کې د سند چې د حق علما نشته او د سند چې علما د دین نه خبره دي، فقط د غشدشته نظام غونډه چې مثال فقط شروط صلات او خلاصو یا مونې مسلی ویل دي، نور کتابونه خبر نه دي. ولینه داس علما شته چې هغه حدیث د نقطو د نقطو نه خبره دي، هغه استنباط کولای شي، هغه استدلال کولای شي، دوی هغه سره مشوره وکي او هغه له دې کېنی. اوس نن سبا خو سوشل میډیا دا علما ټول په دې باندې بحثونه کوي چې وسم داخلك دا کارونه کوي. نو دی والدینو ته باندې دا غږ دی چې په ورځ د اخرت به الله رب العزت نسی، په ورځ د اخرت به موږ تاسو یو بغل روچ وي دوه بګریوان او د دی لورګانو بلاسي او دغه استاد الله په حضور کې تا کشکي او ولا بوچ دغه پلار په ما باندې ظلم کړو او الته بیا پلارا الته بیا موري ستا حجت نشته په وسنی ټولنه کې حجت نه قایمیږي چې ولا زه خبر نوم. ولی چې په اوس وخت کې ټول امکانات د دنیا وسایل د دنیا شته تکول شي چې ځان آگاګي دا چې ځان نه آگاګي د جهالت دا د حماقت دی. نو په دې اساس باندې ته په ورځ د اخرت هیڅ حجت نه لري او دغه د الله په وړاندې په هغه لوی دربار کې او د پیغمبر په حضور کې به خجالت ولاړې د لور سره د ظلم په خاطر به مختور وي.
مدني صاحب لکه څنګه چې په خبرونه کې روښانه سو دي ټولو ناخوالو تر ټولو لوی علت اوسنۍ نظام د سنجونې درستنه پرې دی، بیا دوی د کار حق نه لري. نو کورانه امر پورته کې یو نامناسب کار خپل لونو سره کوي، نظام ته به تاسو سوال ولرئ. که څه هم بار بار موږ تاسو په دې خبرې کړې دي دوی غواګ نه نیسي، مګر د نجونو او ښځو حق ته په کتلو سره لازم ګڼو چې بیا خبرې وکړو. تاسو به دوی ته څه ویل ولرئ؟
من به شته نظام نه دومره غوښتنه ولرو چې په نور اموراتو کې، په اقتصادي اموراتو کې، په اجتماعي اموراتو کې خو تاسو پاتې راغلي اسې د افغانستان آینده تاسو ونه شو کولای چې تاسو د افغانستان د مظلوم خلکو آینده تضمین کړي. په هغه کې تاسو ناکام مسته ولې چې تاسو نړیوالو ژبه نه لري، تاسو د نړیوالو سره په سور نه پويږي، تاسو نړیوالو سره دغه ظرفیت او استعداد په تاسو کې نشته چې هغه لا قناعت ورکړي. او دا ولې نشته؟ ځکه چې تاسو په مغز کې، تاسو په ذهنونو کې یو نوع استبداد، یو نوع دیکتاتوري موجوده ده. نو په دغه باندې دومره به وایم چې په هغه برخه کې ان شاء الله یو ورځ برازي چې دغه ملت به هم د تاسو سره حساب کوي. خو دغه د مرمنو په وړاندې باندې دغه شته نظام باندې دا غږ دی کس مونږ اواز هله د چويوري او دغه لبیک وای چې دغه مظلوم خلکو په وړاندې باندې دغه د ظلم دروازې نور بند کړي، دغه د وحشتونو دروازې نور بند کړي. د الله په خاطر مملکتونو ته مشرمولو، د الله په خاطر تاسو سوریه وګورئ، تاسو سوریه وګورئ، هغه دراغله ټول امورات تدبیکله خو ته اجازه ورکړه، حتی دا ته وسوګره د نوې کال د مانځلو اجازه یې ولا ورکړه. دا نړیواله شوبه ده، دله نړیواله شوبه وي، دله نړیوال تعامل وي. نو تاسو خو نه کیږي چې تا هرڅ بند کړی دی او هرڅ په دې خپل په دې ناکار مغزو کې چې تاسو سره په کې موجود دي دا بند کړی. نو لطفا په دغه برخه کې واقعا شرم دی. یعنی موږ تاسو هیڅ روینه لرو چې پیغمبر پاک ته په ورځ د اخرت یا بی بی عائشه ته په ورځ د اخرت او ام کلثوم ته په ورځ د اخرت څه وایي چې تاسو دې قشر باندې موږ کومه څومره ظلمونه وکړه، څومره موحشتونه وکړه. یعنی الته بده دغه بی بی عائشه هم دغه کلثوم بده لولاندې کوشته نظام، اشته نظام بی بی رقیه د لولاندې کو، فاطمه زهرا د لولاندې کو، شمدود تاسو نه پښتنه وکړي دغه لوی قشر د خزینه او دغه مظلوم قشر تاسو بده باندې دغه ظلم کړی دی که تاسو له محبت ور کړی دی. اشته نظام استاب بی بی فاطمه ته استاب بی عائشه له جواب سوي
ډیر زیاته مننه. ښه وخت ولري.
مننه. به عزت او سلامت اوسېږي.
دران دوستانو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د غونجونو پاک لبانې خبرې وشولې چې د دوی لخوا خه پرته دوی د کورنۍ لخوا وديکي. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدني منورې په اسلامي پانتون کې د ماسترۍ ترکه چې زده کړی تربیه پرځای کې چې است الله مو مال او ملګری.
جهان می چه پروا لاس کے لاس لر مستا سا پختن می علاج تا خبر می دوا سا خبر می دوا سم می دن سم می دنیا نہ